نبات آپور کنی خبری بیاری کورتونی هنشن دل مهربان شن شاب و شن. دوستانو تاسو موږ غلازاده رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه او همدارنګ ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو خو په سر کې اسد الله لودین ته غوږدو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن له غرمې مخکې د هند پر سفر روان شي او د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې لږ تر لږه دوه مشکوک سخت دریځي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو د کمیټې د مشر دیان فینشن په مشرۍ هیئت پرون ماښام په ارکل ولسمشر سره وکتل. دواړو لورې په هیواد کې د سولې پر بهیر د ښځو د وضعیت د افغانستان او سیمې پر حالاتو او د غرض د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز او له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام پر مسئلو خبرې وکړې. د امریکا د کانګرس پلاوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د سند مسوده د دواړو هیوادونو لپاره یو ستراتیژیک یو ستر بریالیتوب وباله. خبر پانه وای ولسمشر کرزی د هیواد د امنیتی ځواکونو پیاوړی کېدل مهم وبلل او زیاته کړه چې پر خیر روزنه او تجهیزاتو سنبال افغان امنیتی ځواکونه د دواړو هیوادونو په ګټه دي. ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن له غرمې مخکې د هند په سفر روان شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر زلمی رسول به په خپل دې سفر کې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د شورا په پرانیستلو کې برخه واخلي او د دغه هیواد له ځینو چارواکو سره به هم وګوري. هند او افغانستان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ او تیره میاشت دا سند د افغانستان د ولسي جرګې لخوا هم تصویب شو. په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي چې د سمکنیو ولسوالۍ خاروال حاجی محمد وزیر د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د پکتیا د امنیت قومندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په دغه برید کې چې تیره ورځ ناوخته د زرمت ولسوالۍ په ابراهیم خیل سیمه کې وشو دوه پولیس او د خاروال یو ساتونکی هم ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پروان د ترافیک چارواکي وای هغه ټول کسان ژغورل چې تیر شپه په سالنګ کې د واوري او طوفان له امله بند پاتې شوی وو. د پروان د ترافیک مدیر مهرب الدین ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه لسګونه نقلیه وسایط او خلک په سالنګونو کې بند پاتې وو چې د پولیسو په مرسته ژغورل شول. مهرب الدین زیاته کړه چې دغه لوی لار اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وای نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو اروپایي یورو 65 افغانۍ لس پوله، یو پاوند 80 افغانۍ درس پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومنه 28 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلدار 548 افغانۍ. دا هم سیمه ایز نړیوال خبرونه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې لږ تر لږه دوه مشکوک سخت دریځي وژل شوی دي. دغه چارواکو چې خپل نمونه نه دی ښودلی وویل دوه توغندي د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې په یوه ودانۍ ولګېدل چې پکې دوه مشکوک وسلوال چې هویت یې نه دی څرګند ووژل شول. امریکایي چارواکو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د القاعده او نورو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جګړه کې ډیر مهم بولی خو پاکستان بیا دا ډول حمله په خپل ملي حاکمیت باندې تیرای ګڼي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت مشر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د نازک اوربند رناوي وکړي. نارویجی جنرال رابرت مور دا څرګندونه پرون د مشتل رسیدو سره سمې وکړي. دای وای ز پر هر یو غاک کوم چې لمخ سره مرسته وکړي او په دغه تر ټولو سنجمن ماموریت کې چې زموږ په مخ کې پروت دی را سره همکاري وکړي. خاغلی مت په دمشق کې د ملګرو ملتونو د څارونکو د ویش پالس کسیز مقدماتي ډلې مشرکوي. دغه څارونکو به پر هغه اوربند څارنه کوي چې د سوریه د کډکش لپاره د نړیوال اساسي کوفی انان د سولې د شپک فقری پلان یو برخه ده. د نړیوال څارونکو ماموریت ویاند نیراج سنگ ویل د مئی میاشتې تر نیمایي پورې به سل څارونکي په سوریه کې وي. دا نه ده معلومه چې ټول 300 څارونکي به چې ملګرو ملتونو یې سوریه ته د استولو اجازه ورکړې کله د هیواد ته استول کیږي. په عین حال کې د سوریه دولتي خبري اژانس وویل چې څارونکو پرون د ناکراره ښار حمص شاوخوا سیمې وکتلې. د اتریش پولیس وایي چې د لیبیا د تیلو د پخواني وزیر شکری غانم چې د تیر کال په جون کې یې د معمر قذافي رژیم څخه خپله لاره جلا کړې وه مړی په دانیوب کې وموندل شو. د ویانا د پولیسو ویان رومن هالشلینګر وویل د هغه پر جسد د تاوتریخوالي نښې نه دي لیدل شوي او زیاته کړه چې د دې احتمال شته چې هغه به ناروغ شوی وي او په اوبو کې لوېدلی وي. مخکې د استرالیا خبري اژانس خبر ورکړی و چې غانم په خپل اپارتمان کې مړ وموندل شو. د هغه د مړینې علت ظاهرا د زړه حمله ښودل شوې ده. د مصر اخوان المسلمین وایي چې د دې هیواد واکمن پوځي مشر فلډ مارشال حسن تطوي د پارلمان رئیس ته ویلي چې په حکومت کې به بدلون راولي. په پارلمان کې د اخوان المسلمین یو لوړ رتبه غړي عصام الهوریان رویټرز ته ویلي چې تنتاوي د پارلمان رئیس سعد الکتانی ته چې هغه هم د اخوان المسلمین غړی دی ویلي چې دای به په څو راتلونکو ساعتونو کې په حکومت کې بدلونونه راولي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د مصر پارلمان چې پکې اسلام پاله زیات نفوذ لري اعلان کړی و چې د پوځي واکمنۍ په وړاندې به د اعتراض په توګه د پارلمان غونډه یوه اونۍ لغوه کړي. پارلمان وایي پوځي واکمنۍ نه غواړي چې حکومت ړنګ کړي او د ازادۍ او عدالت د ګوند غړي د نوي حکومت مشر وټاکي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل وروسته تر دې چې یو مهم شریک له ائتلافي حکومت څخه د وتلو اعلان وکړ په پام کې لري چې په هیواد کې له ټاکلې نیټې مخکې د عمومي انتخاباتو ترسره کېدل اعلان کړي. د تېرې شنبې په ورځ بهرنیو چارو د وزیر ویګودرو لیبرمن د اسرائیل بنتینو ګوند وویل چې له ائتلافي حکومت وځي. په اسرائیل کې پارلماني انتخابات له اوسني پلان سره سم د 2013 کال په اکتوبر کې ترسره کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په اسرائیلو کې د انتخاباتو لپاره د څو میاشتو کمپاین به ښایي دا امکان له منځه یوسي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په ټپه درېدلې خبرې له سره پیل شي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملاحظه ای رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره د سولې هڅې پر سم لوري روان دي. په دې اړه پر ریپورټونو سربیره به دا هم واورئ چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د یک شنبې په ورځ له څه باندې 300 کاندید ولسوالانو څخه ازموینه واخیسته. د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ د کابل پولیس تورن کړي چې د قاچاقونکو او د نشه یي موادو د کاروباریانو په نیولو کې ورسره پوره همکاري نه کوي. په دې اړه به ریپورټ درته وړاندې کړو. په ننګرهار کې به مو د کامید اوسیدونکو له هغې مظاهرې خبر کړو چې په خپله سیمه کې د سړک پخول غواړي. که وختو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د پاکستان په مسایلو کې به په قبایلي سیمه کې د ډرون د تازه بریدونو حال درکړو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه ځای شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره د سولې هڅې پر سم لوري روان دي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر بیا وایي چې په دې اړه چې آیا طالبان په رښتیا سوله غواړي تر اوسه پورې د دوی د لیوالتیا څرک نه لیدل کیږي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د سولې بهیر به هلته نتیجه ورکړي چې طالبان پکې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل له نوري اسنوري نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د سولې پروسه پر مخ ځي. د دې وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې خبرلان ته وویل چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې طالبان په قطر کې یو مشخص آدرس پیدا کړي. طالبانو هم له امریکا سره په مقدماتي خبرو کې چې له یوې مودې راهیسې په ټپه درېدلې منلې وه چې غواړي د ځان لپاره یو دفتر په دوحه کې پرانیزي. قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په وروستي سفر کې هم د قطر او افغانستان حکومتونو په دوحه کې د طالبانو د تر د پرانستلو په اړه موافقه کړې وه. ښاغلي موسازي وویل د طالبانو لپاره د سفر کولو د یوې مسؤونې لارې له رامنځته کېدو څخه هدف دا دی چې د طالبانو مشران او د هغوی استازي وکولی شي په مسؤون ډول له یوه هیواد بل هیواد ته سفر وکړي او د افغانستان له حکومت سره تماس ونیسي او هم دوی وکولی شي د افغانستان له حکومت سره مستقیما په خبرو کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی وای طالبانو تر اوسه پورې داسې نښې نه دي ښودلي چې ګواکې دوی دې په افغانستان کې سولې ته لیواله وي. ښاغلی محمدی پرون په دې اړه په څرګندونو کې وویل،
په تیرو لسو کلونو کې موږ له یو پلوه جنګ کړی او له بل لوري زموږ د دولت لاس وسلوالو مخالفینو ته د سولې او روغې لپاره اوږد و. هغوی او هغه هیوادونه چې ملاتړ ترې کوي تر اوسه له جګړې لاس نه دی اخیستی. تر اوسه ستراتیژي د جګړې ستراتیژي ده، د جګړې دوام دی. هیڅ داسې نښانې نشته چې د افغانستان د خلکو دښمنان تروریستان او طالبان دې راغلي وي او د افغانستان سوله او روغه جوړه دې منلې وي. د دې هیڅ آثار نه لیدل کیږي او هیڅ نمونه نه وینو چې هغوی دې دې ته غاړه کیږدي.
په پاکستان کې د امریکا سفیر کامرون مونتر د تیرې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې د سولې په بهیر کې د طالبانو له ګډون پرته ښایي په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. د امریکا سفیر دغه راز وویل چې په افغانستان کې د سولې بهیر یو افغاني بهیر دی چې د افغانستان حکومت په مشرۍ پر مخ وړل کیږي او متحده ایالات په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګولو له هڅو څخه یوازې ملاتړ کولی شي. په عین حال کې طالبانو ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې به دوی له امریکا سره په خبرو کې برخه وانخلي. طالبانو څه موده مخکې اعلان کړی و چې له امریکا سره یې خبرې په دې خاطر درولي چې د دوی په وینا امریکا په دغو خبرو کې جدي نه ده او هغه اقدامات چې د باور د رامنځته کېدو لپاره ورته اړتیا وه نه دي کړي. له امریکا سره د طالبانو د خبرو یو شرط دا و چې د دوی یو شمیر بندیان له ګوانتنامو څخه خوشې کړي. امریکا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانستلو سره موافقه کړې، خو د ګوانتنامو له زندان څخه د هغوی د څو تنو مهم مشرانو د خوشې کېدو په اړه تر اوسه اقدام نه دی کړی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د یک شنبه په ورځ لڅباندې درې سوه کاندید ولسوالانو څخه ازموینه واخیسته. د دې ازموینې په نتیجه کې به 50 تنه د نویو ولسوالانو په توګه ولایتونو ته وپیژندل شي. خان محمد سین له نور تفصیل سره.
د ولسوالۍ څوکۍ ته یو شمیر کاندید ولسوالان د دې ازموینې د بهیر په شفافیت شکمن دي. دوی وایي یو شمیر غیر مستحقو کاندیدانو ته پکې د ګډون حق ورکړل شوی دی. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د یک شنبه په ورځ په کابل کې د هیواد 50 ولسوالیو ته د کاندید ولسوالانو څخه ازموینه واخیسته. د دې کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل عزیز الله آریافر آزادی راډیو ته وویل چې د کمیسیون د پلان سره سم دا دوهمه دوره ده چې له کاندید ولسوالانو څخه ازموینه اخیستل کیږي. خو یو شمیر کاندید ولسوالان چې د ازموینې له لیست څخه ایستل شوي انتقاد کوي چې دا ازموینه عادلانه نه ده، ځکه چې دوی پرته له کوم دلیل څخه د ازموینې له لیسته غورځولي دي. د پروان ولایت یوې ولسوالۍ ته کاندید چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه آزادي راډیو ته وویل،
مګه کاندید ولسوالۍ ته د میزان میاشت کې مونږ تیر کال فرمی اخیستی وه په هغه لیست کې زه کاندید وم، اما اوس په دا ځای کې چون دا خو کمیسیون د اصلاحاتو اداري دی، نه پوهېږم چې دوی بار اس کار کوي او که واقعا اصلاحاتو اداري دی. په دغه لیست کې مونږ کومله مطمئن وم او دوه کرتي فرمی اخیستی په دغه دستورو کې مونږ اوس نه سره وتی داسې کسان دي چې فعلا دوسیې لري په محکمو کې محکمو ته حاضرېدو نه سي، د دوسیې په خاطر باندې چې بندي نه سي هغو ورځې په امتحان کې اشتراک کوي، اما مونږ چې واجد شرایط استي تحصیلات عالي لرو مونږ څوک نه پرېږدي امتحان په خاطر پیګه مچل ته لته چې موږ ته اوس دومره اجازه نه کوي چې موږ حدا اقل درس دننه او په بورډ ته یې نوټ موږ پښتنه وکړو چې موږ ولید لسنه غوړځې دی لاسته.
د ولسوالۍ وزین وسیدونکو شکایت کوي چې ولسوالانو تر ډیره زیات خلکو د ګټو پر ځای خپل شخصي ګټې ساتلې دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولسوالۍ څوکۍ ته سباندې 1200 تنو غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو چې د اسنادو لسیړلو وروسته 313 تنو ته په ازموینه کې د ګډون حق ورکړل شو. د دې کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل دا هم وایي چې ازموینه ته د حکومت لخوا یو باوري کمیسیون ټاکل شوی سو د ازموینه ټولې چارې په دقت سره ترسره کړي. د وویل
قرار است که از 320 نفر ما 57 نفر انتخاب بکنیم.
د وویل په پام کې ده چې د 360 تنو څخه 50 د هیواد دیرش ولایتونو ولسوالیو ته انتخاب شي. په دې بهیر کې د مدني ټولنې د ولایتي شوراګانو د پوهنتون استادان او د علومو د اکاډمۍ او ملي شورا غړي مکلف شوي چې دا ازموینه واخلي او وی ساري. د ازموینې بهیر په بشپړه توګه شفاف دی. کمیشنران پرته له دې چې د امتحان ورکوونکي نوم وپیژني د کوډ لمبر له مخې نمرې ورکوي او کاندید انتخابیږي. دا کمیسیون دا هم وایي چې په دې ازموینه کې د 12مو او 14مو ټولګیو او د پوهنتون فارغانو ته حق ورکړل شوی، او دا هم په دې شرط چې د 12مو ټولګیو فارغان 8 کاله، د 14مو 6 او د پوهنتونونو فارغان 3 کاله کاري تجربه ولري او د هیواد او خلکو ګټو ته وفادار اوسي. خلک وایي داسې ولسوالان هم شته چې حتی لیک لوست هم نشي کولی، خو د واسطو او پیسو په زور په سیمه ایزو خلکو حاکمان شوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي چې د دوی د پلان له مخې هڅې پیل شوي چې لیک لوستي، پوه، تجربه لرونکي او رښتینی خلک د ازموینو له لارې پر څوکیو وګمارل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو زموږ غږ لازادۍ راډیو ناوري د مخدره موادو پر ضد باندې د ځانګړې محکمې چارواکي د کابل له پولیسو شکایت کوي او وایي چې دوی ورسره د مخدره موادو د قاچاقچیانو په نیولو او همدارنګه د هغه کسانو په نیولو کې همکاري نه کوي چې په کابل او نورو ښاري سیمو کې د مخدره موادو کاروبار کوي. په دې اړه د معصوم میوند رپورټ اورو.
د نشوي توکو پر ضد مبارزې ځانګړې څارنوالۍ د نشوي توکو پر خلاف د روانې مبارزې د بریالیتوب لپاره د کابل پولیسو همکاري ضروري بولي. د نشوي توکو پر ضد د ځانګړې څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل د یکشنبې په ورځ د کابل د اولسو امنیتي حوزو له مشرانو سره په غونډه کې وویل چې پولیسو په کابل کې د نشوي توکو د کاروبار مخه په لازمه توګه نه ده نیولې. ښاغلي حسین خیل د پولیسو پر لا ډېر همکاري ټینګار وکړ.
باید موږ لاس په لاس ورکو، ځان له دغې شومې پدیدې نه خلاص کړو. د دې تطبیق کوونکي څوک دي؟ پولیس. په دغه راستا کې هم جدي عمل وکړه او موږ سره یو قول و وعده وکړي چې په دغه لار کې دغو کې همکاري وکړو. بعضې موږ پولیس ته جرم مشهود ویني او هغه عمل نه کوي، نو دا موږ ته ضرور ده چې په دې حقله اقدام، قانوني اقدام وکړو.
اصلا خو نیول کېږي مګر په هغه پیمانه چې باید نیول شوي وو دوی نه دي نیولي. کوشش په دې موږ کوو چې پولیسان په خپل وظایفو کې تجدید نظر وکړي.
نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشوي توکو په کاروبار کې له کوچنیانو هم کار اخیستل کېږي او په هرو سلو قضیو کې چې نیول شوي له 15 تر 30 قضیې په کوچنیانو اړه لري. خو د کابل پولیسو بیا د نشوي توکو پر ضد د ځانګړې څارنوالۍ لخوا لګول شوي تورنه ناسم وبلل. د کابل د امنیت قمانداني مرستیال جنرال داود امین په دې غونډه کې وویل چې پولیسو د نشوي توکو د قاچاقونکو او کاروباریانو په نیولو کې ښې لاسته راوړنې درلودلې. د وویل اساسي ستونزه دا ده چې د نشوي توکو په کاروبار کې ښکېل کسان د دوی لخوا له نیولو وروسته د لوړو دولتي چارواکو لخوا خوشي کېږي. نوموړی د دغو کسانو د بیرته ازادولو بل لامل اداري فساد بولي.
متاسفانه در مورد رهایی از مقامات دست داره.
له بده مرغه د دوی په خوشي کولو کې چارواکي لاس لري. له دوی څخه باید پوښتنه وشي دوی په دې کې لاس لري ولې چې ورته واسطه کیږي. بل لوی ستونزه دا ده چې په اداره کې فساد موجود دی. فساد شته چې پلورل هم شته. د نشي توکو ډیر پلورونکي متکرر مجرمین دي. هر یو نیول شوی خو بیرته چې آزاد شوی بیا هم خپل کاروبار ته دوام ورکړی دی.
خوشاغلی امین داونه ویل چې کوم دولتي چارواکي پر پولیسو فشار راولي چې د نشي توکو کاروباریان او قاچاقونکو آزاد کړي. د راپورونو له مخې د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون بیلابیل لوړپوړي دولتي چارواکي په هیواد کې د نشي توکو د قاچاقونکو او مافیایي کړیو ملاتړ کوونکي دي او د دوی د کارونو ملاتړ هم کړی دي. د افغانستان د نشي توکو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 1 میلیون کسان په نشي توکو روږدي، چې له دې شمېرې شاوخوا 3 لکه یوازې په کابل ښار کې دي.
اوس به لاړ شو کابل ته. حمید مومند د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې لوستي. له ده به واورو چې د کابل چاپ په نننیو ورځپاڼو کې مهمې مسلې کومې وي چې څېړلې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هلو ځلو ته ځانګړې شوې او د هغو د بریالیتوب څرنګوالی پکې څېړل شوی دی. سرنوشت نه دولت ورځپاڼې د سولې د روانو هلو ځلو په اړه په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر څرګندونه راغسې او لیکلې ده چې په دې بهیر کې د طالبانو له ګډون پرته سوله نشي راتلی. ورځپاڼې لیکي چې کامرون مینټور دا باور څرګند کړی چې دا یوازې افغانان دي چې د خپل هیواد روان کړکېچ هوارولی شي، خو د ده په وینا په دې هلو ځلو کې بیا هم ځینې افغانان څنډې ته راښکل شي نو بیا هم د سولې د هڅو بریا ممکنه نه بریښي. روزپاڼه لیکي چې ښاغلی منټر په دې برخه کې د امریکا او پاکستان د همکاري مسلې ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې دغه هیوادونه په دې برخه کې یوازې د افغان دولت د هڅو ملاتړ کولی شي. خو روزپاڼه لیکلی چې امریکا همدا اوس په دې هڅو کې ده چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو ځنډېدلو بهیر له سره پیل کړي. که څه هم په ځینو لویدیځو رسنیو کې د دغو خبرو د بیا پیل یادونه شوې وه، خو ملي باور نه درلود. روزپاڼه بیا لیکلی دی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه په کلکه رد کړي دي. روزپاڼه وړاندې د دغه وزارت د چارواکو په حواله لیکلی چې د سولې بهیر د افغانانو په مشرۍ پر مخ وړل کېږي او امریکایانو دا ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې هیڅکله داسې کار نه دی کړی چې پکې د افغان دولت اجازه نه وي اخیستل شوې. خدمتګر نه دولت روزپاڼه بیا په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر په دې څرګندونو بحث کړی چې د سولې هڅې د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي او امریکا او پاکستان دې په دې برخه کې یوازې همکاري وکړي. خو روزپاڼې د سولې په روانو هلو ځلو کې د پاکستان د رول په اړه لږ څه بل نظر وړاندې کړی او لیکلی دی چې وسلوال طالبان د پاکستان په لاس کې دي او که دغه هیواد وغواړي نو طالبان د خبرو میز ته کینولی شي. روزپاڼې لیکلی چې اسلام آباد دغه ډله د خپلو ګټو او په تېره بیا د هند نفوذ د مخنیوي لپاره کاروي. روزپاڼې دا هم لیکلی چې د اسلام آباد او نوې ډلې ترمنځ د ستونزو هواري نه یوازې د دغو هیوادونو سره مرسته کوي، بلکې د هغې ګټه درېیم هیواد یعنې افغانستان ته هم رسیږي. هیواد دولتي روزپاڼې به په نړیوالې ټولنې او په تېره بیا په امریکا غږ کړی دی چې په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو چې د طالبانو ملاتړ کوي فشار راولي، ځکه د روزپاڼې په وینا دغه هیوادونه دي چې طالبان سولې ته نه پرېږدي. روزپاڼې لیکلی چې که څه هم افغان دولت په دې وروستیو کې د سولې او پخلاینې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي، خو لا هم طالبان او نور وسلوال مخالفین له خبرو مخ اړوي او د دې اساسي علت پر دوی د ځینو هغو هیوادونو فشار دی چې د پخلاینې په وړاندې خنډونه جوړوي. روزپاڼې دا هم لیکلی چې نړیواله ټولنه د له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې لپاره نوې لارې ولټوي او د دې ترڅنګ د بندیانو د خوشي کولو لپاره د طالبانو غوښتنې هم ومني. ویسا خپلواکي روزپاڼې هم لیکلی چې د طالبانو ملاتړ کړی او هیوادونه جګړه اوږدول غواړي او ممکن د شیکاګو تر سرمشریزه پورې هیواد له زیاتو امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. خو روزپاڼې په خپل سرلیکنه کې په دې ټینګار کړی چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره باید یو ملي حرکت رامنځته شي.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون مظاهره وکړه او د دوی له سیمې نه د یو تیر شوي سړک د پخیدو غوښتنه وکړه. دوی وایي چې دغه سړک ډېره کمه برخه له پخیدو پاتې ده او دوی د تګ راتک مهال ډېرې ستونزې لري. داود وفا له ننګرهار له نور تفصیل سره.
د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ ګڼو خلکو د سړک د نه جوړونې پر ضد مظاهره وکړه او د جلال آباد خاپخ لارې تړلې ده. د څلورو کالو راهیسې د کامی او ګوشتي ولسوالۍ ترمنځ ډېر لږ سړک له پخېدو نه پاتې دی چې خلکو ته ستونزې زیږولي. مظاهره کوونکو دا وخت شعارونه هم ورکول. د کامی ولسوالۍ سیمه ایزو مشرانو دا وخت ویل د دغه لږ سړک د ژر جوړونې وعدې هر وخت ورکړل شوي خو نه دی عملي شوي.
تقریبا د درې څلور کیلومتر په فاصله باندې د کامی د ولسوالۍ د مرکز نه د راښلو د کلي د سیکي تر سره پورې سړک خام دی او په دغه موده کې تقریبا د دې کته فوټه د سړک څلور کاله وشو چې پوخ شوی دی. پروژه زموږ لاړه بل چېرته لاړه. لومړی د دغې مطالبې غوښتونکي وو نه چاته شر رسو نه را سره ټوپک شته نه را سره کوتک شته او دا هغه د قانوني حکم په اساس باندې موږ خپلې غوښتنې ته دوام ورکوو تر څو چې زموږ غوښتنې او مطالبې عملي نه شي. دا مظاهره به همداسې دوام لري او دا سړک به تر هغې وخته پورې بند اوسېږي. زه معلم زازان دا لار هم په دې بنده کړې چې زموږ دپاره باید دا سړک پوخ شي. موږ تر هغه وخته پورې دا لار نه ازادوو تر څو چې زموږ د دې سړک اطمینان موږ نه راکړ شوی. موږ افغانان د افغانستان په خاوره کې اوسېږو. په افغانستان کې د دې حق لرو چې ټولو خلکو ته سړکونه پخېږي چې زموږ هم دا درې کیلومتره سړک پوخ شي.
د ننګرهار د فوایدې عامې رئیس انجینر فضل ربی ولیزی وایي د سړک د غاړو او پلونو جوړولو کار روان کړی او که بودیجه یې ومنده نو پوخ به یې کړي.
چې پرون سږ کال ساختمانونه یې میدان ته سپارلی وو ولې په اخره به چې ما ته تحسیس رانه کړم هلته ویل ساختمانونه به یې تکمیل کړو سږ کال به یې خپل کړو او یې خپله نام دا په پلان کې شامل دی. ډیزاین چې هم یې کړي د ویلو د ساختمانونو د پلچکونو یو خبر دی دا د همکاري به وکړو ورکاري به وکړو. دا له هغې نه به تصمیم ورته نیسو که چېرې کې چې موږ ته پیسې راکړل همدا اوس به یې خپل کړو که نه یې کال ته به یې خپل کړو.
د ډیرو لپاره دا لومړی وار دی چې په ننګرهار ولایت کې د رغونې د کار لپاره مظاهره ویني.
ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. پرون په کوټه کې د نړیوال سرسلیب د برتانوي طب کارکونکو مړی موندل شوی چې په تیره چاړه یې سر له تنې بیل کړی شوی دی. دغه کس خلیل دین نومیږي چې د روان کال په جنوري کې له کوټې تښتول شوی و. د وژنې مسؤلیت یې د پاکستان د وسلوالو طالبانو تحریک منلی. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
شپېته کلن ډاکټر خلیل رسجد ډل له اصله یمنی عرب و، خو د طبیعت له مخې برتانوی و او په دې وروستیو کې مسلمان سوی و. نوموړي له تېر یوه کال راهیسې په بلوچستان کې د نړیوال سره صلیب په دفتر کې د روغتیا د څانګې د مسؤول په توګه کار کاوه. د روان میلادي کال د جنوري پر 15 نیټه کله چې هغه له دفتره د خپل کور پر خوا روان و، وسلوالو د وسلو په زور وتښتاوه او بیا یې درک ونه لګېد. د یکشنبې په ورځ د کوټې خروټ آباد ته نږدې په یوه باغ کې د یوه نامعلوم کس سر پرې کړی مړی وموندل سو چې روغتون ته تر وړلو وروسته وپېژندل سو چې نوموړی هماغه د سره صلیب تښتول سوی ډاکټر خلیل ډل برتانوی دی. د کوټې پولیس وایي له مړي سره یوه ټوټه کاغذ میندلی او له هغه څخه ورته څرګنده سوه چې وژل سوی کس د نړیوال سره صلیب کارکوونکی خلیل ډل دی. د پاکستان وسلوالو طالبانو د خلیل ډل د تښتولو او وژلو مسؤلیت منلی دی او ویلی دی چې ډېر ژر به د نوموړي د وژنې ویډیوي فلم هم خپور کړي. په روغتون کې ترتیبي معایناتو وروسته ډاکټر صفدر حسین رسنیو ته وویل چې نوموړی شاوخوا 15 ساعته مخکې وژل سوی او سر یې په تیره اوزار له تنه جلا کړی سوی دی، خو پر نور بدن یې د ټپونو کومه نښه نسته. د سره صلیب دفتر په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې د خپل کارکوونکي وژنه په کلکه غندلې ده او ویلې ده چې وسلوالو د ده پر سر د 40 میلیون امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه چې د سره صلیب لخوا د پیسو د نه ورکولو له امله یې هغه وواژه. د سره صلیب د کوټې دفتر ته په 2010 میلادي کال کې هم د بلوڅو وسلوالو یوه سازمان ګواښ کړی و چې په بلوچستان کې د خپل فعالیتونه ودروي. تر هغه وروسته دوی خپل فعالیتونه محدود کړي وو، خو پرون یې د خپل کارکوونکي د مړي ترلاسه کېدو وروسته خپل دفتر په بشپړه توګه تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې هم پشین ته څیرمه له برشور سیمې څخه د بلوچستان د کلیوالو سیمو لپاره د ودې او پراختیا د مرستندوی ادارې BRSP پښتانه کارکوونکي هم وسلوالو د تاوان لپاره وتښتول چې له هغوی څخه یو تن وسلوالو وواژه او 15 نور لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. د یادونې وړ ده چې د 2009 میلادي کال له فبروري څخه چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR امریکایي تابه کارکوونکی جانسولی کې وسلوالو وتښتاول، هغه راهیسې په بلوچستان کې بهرنیو مرستندوی ادارو یا خپل دفترونه تړلي یا یې کارونه محدود کړي دي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
و موردل چې وسلوالو طالبانو د هغه برتنوي تبا د وژلو مسولیت منلی چې څو موده مخکې په کوټه کې تختول شوی وو. د نړیوال سره صلیب د کمیټې کارکوونکی وو. اخوا له پاکستان څخه نور رپورټونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون د امریکا بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي او لږ تر لږه 2 وسلوالې وژلي. تفصیل له پاکستان نه زموږ بل خبریال مجیب رحمان انګار راکوي.
د پاکستان په لرې پرته قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د مشکوکو بي پيلوټ امریکایي الوتکو په تازه برید کې 3 تنه سخت دریځي وسلوال ووژل شول. له سیمې ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دا برید د جمعې په ورځ مازیګر مهال د دې قبایلي ایجنسۍ د مرکز میرانشاه پر یوه ښوونځي شوی. ځایي دولتي مقامات د خپل نوم نه ښوله په شرط وایي بي پيلوټ الوتکو د جمعې په مازیګر میرانشاه بازار ته څیرمه پر یوه ښوونځي 2 توغندي وتوغول چې په ترڅ کې 3 تنه سخت دریځي وسلوال ووژل شول او 2 نورې ټپیان شول. یو دولتي مقام چې نه غوښتل نوم وغږ خپور شي وژل شوي کسان د القاعده ډلې بهرني وسلوال جنګیالي وبلل. نوموړي وویل شواهد ښیي چې په نښه شوي ټول بهرنیان دي، خو دا لا نه ده څرګنده چې د کوم هیواد او په دې ښوونځي کې څه کول. دغه مقام وایي د نجونو د ښوونځی له اوږدې مودې راهیسې تړلی دی. د پاکستاني وسلوالو طالبانو مرکز شمالي وزیرستان د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې ویل کېږي پر ځایي جنګیالیو سربیره ګڼ شمېر بهرني وسلوال هم پکې دېره دي. د ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د دې ایجنسۍ په ځینې سیمو کې د عربو ترڅنګ د مرکزی آسیا او ځینې نورو هیوادونو یو زیات شمېر جنګیالي کورونه او نظامي مرکزونه لري. په عین حال کې یوې بلې باخبرې سرچینې د خپل هویت نه ښکاره کولو په شرط په نښه شوي کسان پنجابي طالبان وربلل. دغه سرچینه د استخباراتي منابعو له قوله وایي د برید پر مهال د نجونو په دغه تړل شوي ښوونځي کې یوازې پنجابي طالبان موجود وو. د نوموړي د معلوماتو له مخې د سیمې خلکو هم تایید کړی چې په دې برید کې پنجابي طالبان وژل شوي. نوموړي د هغو راپورونو په باب چې ګواکې وژل شوي کسان د القاعده عرب جنګیالي و وویل د پنجابیانو او ځینې عربي وسلوالو په لباس او څیرو کې د ورته والي له امله په لومړي سر کې داسې ګڼل کېده چې ګنې دا کسان عرب دي، خو وروسته څرګنده شوه چې ټولې پنجابیان دي. پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو د برید په داسې حال کې شوی چې د پاکستان د جمهور رئیس په ګډون عالي رتبه پوځي او ملکي مقاماتو د امریکا د متحدو ایالاتو له ځانګړي استازي سره په کتنه کې یو واری بیا د دې لړۍ د سمدستي بندولو غوښتنه وکړه. د متحدو ایالاتو خاص استازي مارک ګراسمن د جمعې او شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره وکتل.